په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو د لنډ خبري برخه زنوري اسنوري د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د افغانستان د مرکزي بانک رئیس اجمل احمدي اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر ولکې لاندې لا سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست 14 راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخ دی شامل دي. ولسمشر بایدن چې تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملاته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل یوازې په تېرو دو ورځو کې له 12,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او دغه راز د متحدانو په پوځي الوتکو کې ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې که اړتیا وي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګست 1 ټاکل شوې وغځوي تر څو له د هېواده ټول امریکایان نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه وایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
De jazar aklay che ro khanaklam le Kabul sakha de pozirguno kasone stil ba sakht aw darnakwi. De domra ziyato kasone stil che po televizyonun ki sahne lidilkigi dardawun ki aw zalamatawun ki di. Da ya waqiyat de de dagh sahno polido zama zala rapigi.
My heart aches for those.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي بریتانوي او د متحدینو ځواکونه د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک له رنوې یا پخې لارې چې الوتکې پرې امپورته کیږي لرې ساتلې دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوز د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن وویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او اداره د طالبانو ضد اسلامي دولت دلی یاد دایش گواخت اندیکنه لری. جاپان له افغانستان د خپل واد با او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. دا خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو نن خبر اعلان ته وکړه. ویل دا یو بشري عاجل اقدام دی چې په دغه سخت حالت کې خپل ادبا باسو. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستان باسي خو له دې مخکې جاپاني چارواکو ویلو چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي ایستلي او یو محدود شمیر هلته پاتې دي. د سلووینیا صدر اعظم ینس جنزا چې هیواد په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري په غاړه لري وایي اروپایي ټولنه به افغان کډوالو ته اجازه ورنه کړي چې پرې اورمات شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره داسې اندېښنې زیاتې شوي چې د اروپایي ټولنې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نه شي. هغه مهال 1,000,000 زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته داخل شول. جنزا پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه به د افغانستان لپاره هیڅ یوه بشري یا د کډوالۍ لار یا دهلیز پرانه نیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کړې وو مني. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته دې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي. د افغانستان مرکزی بانک رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لا سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ شي. احمدی چې له هیواده وتلی له امریکایي بلومبرګ شبکې سره پرون یکشنبه په یوه مرکه کې وویل کمزوري افغانۍ د انفلاسیون زیاتوالی د وارداتو زیات لګښتونه او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان په مخ کې پرتې دي. احمدی زیاته کړه د امریکا متحدو ایالاتونو چې د افغانستان مرکزی بانک د شاوخوا 9,400,000,000 ډېرې برخې کنګل کړې هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخ کړی دی. د نوموړي په وینا پر دې سربېره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 500,000,000 په ګډون چې نن د اګست په 14 وبخې په 3 باید حکومت ته ورکړی وي د طالبانو واکمنان له نړیوالو پورونو ته لاسرسي څخه بې برخې کړي دي. افغانستان چې د کورونا او باوچکالۍ او د بې ځایه شوو له ستونزو سره مخامخ دی، د حمدي په وینا څلورمه ستونزه هم پر اور زیاته شوې ده. افغانستان چې د نړۍ یو بې وزله هیواد دی او شاوخوا 3 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، زښت زیات د نړیوالو په مالي مرستو متکی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانه اونۍ کې په 50% لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد بانکي سیستم د شنډېدو او د پیسو په لیږد کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. ښاغلي الکوزي همداراز په روانه اونۍ کې له پاکستان سره تجارت له نورو ګاونډیانو سره پرتله کړ.
د پاکستان سره زمونږ تجارت د پخوا په نسبت باندې په دې هفته کې زیات شوی دی. تجارت داخلي زمونږ صادرات او د دوی واردات اما شمال او د ایران د لارې نه زمونږ تجارت یو څه کمزور دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې یادې کړې دي او له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دې ستونزو د حل لپاره سکتوري وزارتونه فعال کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او یونیسف په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د یو هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې څو اړو افغانانو ته سمدستي درمل او نورې مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو دې دو اړوندو ادارو په یو بیان کې چې پرون یکشنبې خپور شو ژمنه کړې چې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي څو د دې هیواد وګړو ته بشري مرستې ورسوي، خو دوی زیاتوي چې اوس مهال کابل ته هیڅ راز ملکي الوتنې نشته، نو ځکه دوی اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو هیڅ لار نه لري. د جرمني صدر انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده یې په 2024 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دوه په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نلیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنګټن او کیف استدلال کوي چې دا نلیک نه غواړي د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پر دا نلیک نه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. اوکراین ته سفر به د صدر اعظم په توګه د انګلا مرکل وروستی سفر وي، ځکه د روانې میاشتې له انتخاباتو وروسته دنده پای ته رسیږي. مرکل د دوه ورځې مخکې په موسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ولیدې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان OIC وایي افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همداراز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د ترورستانو په ځاله بدل شي. OIC له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. OIC پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې درامینسته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شمول ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه، چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د OIC سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراز پر خپلو غړو، اړوندو اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونۍ غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په اوای سي کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پروان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي.
اول خو زما خاص درخواست به داوید اوایسی نه چې ډېر خلک بیزای شوی دی افغانستان کې، دوی سره باید مرستې وشي. دوامه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسه کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراز په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جدې ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لاره ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلورویشتمه وروسته له هغه وپرځېد چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو د سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخو د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پدیر نور جزئیات پدیر پور کې
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشري زړه بللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لې مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندې استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خوندې کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویان دی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول څو دا ماموریت د اګست د 1 دیرشمې له مهلت سره سم ترسره کړي.